ISI مشر په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې وکړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکسي چمتو کړي دي.
د خبرونو سرټکی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دغه ګوند د 1500 سیاسي بندیانو له تسلیمې ډډه وکړه او وی ویل چې باید پوره 9 کسان نه راخوشي شوی وای. اخوا نن د کارګرانو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شو خو افغان کارګرانو دوی ته د کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار وکړ او د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې مذاکره کوونکو د فدرالي لګښتونو لپاره د 1 ټریلیون ډالر لایحه تصویب کړه. پوره خبرونه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دغه ګوند د 1500 تنو سیاسي بندیانو له تسلیمې ډډه وکړه. د دغه حزب د مطبوعاتي دفتر مسؤل نادر افغان رسنیو ته وویل چې تموا نن 9 تنه بندیان د پلچرخي له زندانه خوشې شي خو د په خبره داسې ویل کیږي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او امریکا په فشار د دیارلسو بندیانو نمونه له لیست ایستل شوي دي.
په دې کې د بشر د حقوقو د کمیشن رئیس سیما سمر مداخله کړې ده او حتی داسې ملکي چې خارجانو خصوصا امریکا متحده ایالاتو نمائندګانو او خاص استازو په دې مسله کې مداخله کړې ده او دغه 14 نفر مهم بندیان له دې لیست نه ایستل دي. حزب اسلامي او د افغانستان ملت په دې باندې ژور خواشیني ښکاره کوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند بلال صدیقی بیا وایي چې دغه کمیسیون د حزب اسلامي د ټولو بندیانو له خوشي کېدو سره مخالف دی او باید عدالت تطبیق شي. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې هم اوریدلای شئ. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملي وحدت حکومت د ژمنو عملي کېدو لپاره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راستنیدل یو مهم ګام یاد کړ. په کابل کې د امریکا سفارت نن د یو خبر پاڼې په خبرولو سره وویل دغه هدف ته د رسیدو په لور د بریالیو پرمختګونو د دوام غوښتونکي دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته نږدې 8 وړاندې د افغان حکومت سره د سولې له یوې هوکړې وروسته 2 وړاندې په لغمان کې د خلکو په مینس کې را څرګند شو او وینا یې وکړه. او نن د کارګرانو نړیواله ورځ وه. افغان کارګرانو په اصولي لاریون کې خپل ورځ ونمانځله خو له حکومت یې وغوښتل چې دوی ته کاري فرصتونه برابر کړي. د کارګرانو د ملي ټولنې رئیس عبدالمعروف قادری رسنیو ته وویل چې د کارګران د کارونو د نشتوالي په سبب په ناوړه وضعیت کې دي. نوموړي همدارنګه وویل که چیرې حکومت د کارګرانو لپاره کاري زمینې برابرې نه کړي دغه ستونزه به په یو لوی ناورین بدله شي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په ځینو مواردو کې ستونزه شته خو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې مذاکره کوونکو د فدرالي لګښتونو لپاره د 1 ټریلیون ډالر یا 1000 میلیارد ډالر په یوې لایحې موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې چې پرون ناوخته وشوه د دې اونۍ تر پایه د حکومت د کارونو د بندیدو مخه ونیول شوه او حکومت کولی شي د سپتمبر تر 1 په خپل عادي حالت روان وي. د امریکا د کانګرس د استازیو او سنا جرګې باید دواړه دا لایحه تصویب کړي هغه څه چې روانه اونۍ تمه کیږي. په دې لایحه کې د پوځي لګښتونو زیاتېدل شامل شوی خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندیز له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو مصارف نه ورکوي. که چېرته د لایحه د میتر 15 ونه منل شي ټولې فدرالي ادارې به خپل لکونه کارکوونکي ځواب کړي او یوازې به د قانون د تطبیق ادارو کارکوونکي او نور خدماتي برخې د معاش له ترلاسه کولو پرته دندې مخته وړي. جاپان خپل تر ټولو لوی جنگي بیړۍ د دغه هیواد تر کنټرول لاندې اوبو ته استولې څو د متحده ایالاتونو یوه تدارکاتي بیړۍ بدرګه کړي. جاپان دا کار داسې وخت وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ لانجو زور اخیستی دی. د ایزومو په نوم دا لویه جنگي بیړۍ چې د هلیکوپټرو د ناستې وړتیا هم لري نن د توکیو ته نږدې له یوکوسوکا بندره حرکت وکړ. لکه چې د جاپان پوځ د یوې جنجال پارونکې لایحې تر تصویب وروسته له هیواده بهر د فعالیتونو جواز ترلاسه کړ لومړی ځل دی چې جاپان داسې عملیات ترسره کوي. د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر ویلی د برگزیت یا له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر ضد یو ځل بیا سیاست ته دنګلې دي. هغه ویلي د جون په اتمې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. ټونی بلیر د کارګر ګوند په استازیتوب له 1990 تر 2001 کال پورې د برېټانیا صدر اعظم و. هغه نن له ډیلی میرور ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د برگزیت مسلې وهڅولی څو نور په سیاست کې دخیل شي. او د فرانسې د جمهوري ریاست دویم دور انتخاباتو وتلي کاندید منځلاري ایمانویل ماکرو ویلي اروپایي ټولنه باید اصلاح شي، کنه له دې ټولنې د فرانسې د وتلو یا برگزیت له نظریې سره مخ کیږي. ایمانویل دا خبرې نن له بی بی سي سره په مصاحبه کې وکړې. هو، ځینې خلک په قهر دي. دا قهر ملي جبهې ته پر رایې سره هم ښکاره کیږي، خو ملي جبهه نه غواړي چې د دې قهر ریښو ته ورداخله شي. دا زما جګړه ده او زه د دوی د دوه فرانسې تیوري نشم منلی. زما دنده دا ده چې په راتلونکو کلونو کې دا هیواد سره یو ځای کړم او دا فرانسویان سره ګډ کړم. د ایمانویل سیالی هم له اروپایي ټولنې د وتلو ګواښ کړی. رای ورکوونکي به د می په اوومه د ایمانویل او مارین لوپن له منځه یو تن د فرانسې د ولسمشر په توګه انتخاب کړي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د حزب د بندیانو د خوشي کولو پر سر اختلاف رامنځته شوی. د دې بندیانو د خوشي کېدو په وړاندې خندونه او دلایل څه کېدای شي؟
هغه بندیان چې هغه کلبي جرم ونه لري او د چا دعوا پې نه وي، اساسي قانون په اساس باندې ولسمشر کولی شي چې هغه وبخښي.
د پاکستان د پارلمان رئیس کابل ته له سفر وروسته نن په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر به ډیر ژر کابل ته سفر وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي حکومت د خبریالانو د امنیت او مسؤلیت په برخه کې کافي اقدامات کړي دي، خو دا د ځینو خبریالانو په نظر یوازې یوه ادعا ده.
کوم کسان چې مثلا غوی قتل سوی دي، کوم خبریالان یا غو سره تاوتریخوالی سوی ده، کاملا د خلکو له ذهنونو دا هېر وتلي، ځکه چې هغو ته هېڅ بیا رسیدګي نه ده سوې.
د خبرونه تر پای را سره وسې. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د حزب د بندیانو د خوشي کولو پر سر لانجه شوې ده. ټاکل شوې و چې نن د حزب 18 تنه بندیان له بنده خوشی شي، او په لمړنیو راپورونو کې هم ویل شوی و چې دا بندیان خوشی شوی دي. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن همدا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب، لنجه پر څه شوی ده؟ آیا هغه 18 کسان چې ټاکل شوی وو نن خوشی شي، خوشی نشول، او کبل کومه مسله وه؟
بله، تکل سپ تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي وایي ټاکل شوی و چې نن د دوی لسګونه زندانیان خوشي شي، خو له دې ډلې د 15 زندانیانو د نه خوش کېدو له امله دوی ونه غوښتل چې پاتې نور زندانیان هم له بنده خوشي شي او دوی تسلیمي واخلي. د دې د مطبوعاتي دفتر سرپرست نادر افغان خبریالان ته ویلي چې د افغان ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی و چې 19 زندانیان خوشي شي، خو د 15 زندانیان نمونه له دې څخه وستر شوې دي. خغلی افغان ازادۍ رادیو ته دا هم ویلي چې کېدای شي د دغو کسانو نمونه د امریکا او د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د دباو له امله د خوشکېدونکو بندیانو لست څخه وستر شوې وي. د دغه شان ویلي چې د اسلامي په دې اړه د افغان حکومت سره خبرې وکړي او بیا خپل تصمیم اعلان کړي. تکل سب دوی وایي تر دې دمه د لست څخه د دې زندانیانو د وستلو دلیل نه دی معلوم. نه دی وړاندې د سولې او ادغام مجدد د اجرایوي درنشاد استراتیژیک وړو کو رئیس احمد فرزان ویلي چې د حزب اسلامي د 14 زندانیانو د سیو د خوشکېدو شرایط نه دي پوره کړي او نورو چیرن ته اړتیا لري. ازادۍ رادیو ته سرچینې ویلي چې د زندانیانو د خوشکېدو فرمان نن ولسمشر لاسلیک کړي. دغه شان د حزب اسلامي وایان حمید عزیزي هم نن ازادۍ رادیو ته ویلي چې دا بندیان به خوش شي او په دوهم ځل اړ کې د زندانیانو خوشکېدل تایید کړي. هم ول د یادولو ده چې د حزب اسلامي د سیاسي زندانیانو خوشکېدل د دغه ګوند او افغان حکومت ترمن د سولې د تفاهم لیک مهمه برخه ده. بل
مننه مخکې لدی چې تاسو سره خدای پمانی وکړو. تورمن صاحب، یو لنډه پوښتنه چې دا اختلاف تر کومه حده دی؟ د دوی ترمنځ حزب وسلوال ګروپ هم لري، د دوی ترمنځ خو به څه وسلوال ګواښ یا داسې کومه وسلواله لانجنې وشوي؟
نه نه ځکه چې هغه خبرو ته چې تیره ورځ د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ کړې وي او دغه شان د ښاغلي حکمتیار د تیرې ورځ او وړمې ورځ څرګندونې پام سره چې وسلواله نښته او دا موضوعات به نه وي او دغه ګروپونه هم چې راځي د دوی نه به وسلې اخیستل کېږي او دولت ته به سپارل کېږي او دغه وسلوال به مدغم کېږي په حکومتي ځواکونو کې او دوکې. نو داسې کومه خبره نشته او دغه ښاغلي افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې وخت کې به اسلامي د حکومت سره بیا هم خبرو ته کینی خبرې به کوي او د خبرو لارې به دغه موضوع حل کوي او وروسته ترخې به اسلامي به خپل تصمیم اعلانوي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان و د کابل سټوډیو چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کولو پر سر د رامنځته شوې لانجې په اړه خبرې کولې. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي ولسمشر حق لري هغه سیاسي بندیان چې حق العبد ور باندې نوي وبخي. د دې سازمان مشر لالګل لال په داسې حال کې دا وینا کوي چې ټاکل شوی ونن د حزب اسلامي یو شمیر بندیان د ولسمشر له فرمان سره سم خوشي شي، خو د یو شمیر دغو بندیانو د نه خوشي کېدو له کبله د حزب اسلامي لخوا د نورو هغو خوشي کول هم ځنډول شوي دي. په کابل کې بیا هم اجمل تورمان په دې اړه له ښاغلي لال سره مرکه کړې او په سر کې د راپورته شوې لانجې عوامل ترې پوښتلې.
فکر کوم چې بندیان هغه بندیان چې هغه په حقوق الله کې یعنې د دولت په مخالفت کې جنګېدلي دي او حقوق الله دي جرم ونه لري او د چا دعوه پرې نه وي، نو هغه د اساسي قانون په اساس باندې ولسمشر کولی شي چې هغه وبخښي د زندان نه خلاص کړي، نه یوازې سیاسي بندیان او د حزب اسلامي بندیان بلکې هر محکوم شوی بندي چې درې محکمې دي هغه پوره شوي وي. دا د ولسمشر واک او اختیار دی چې قانون اساسي ورته ورکړی دی.
لاس دغه بندیان چې خوشي کېدل په تفاهم لیک کې راغلي ول د حکومت سره د حزب اسلامي اتمن په دې موضوع باندې به محکمې غور کړي چې دا کسان چې دي دوی خوشي شي خوشي نشي یا وروسته تر دې مثلا چې ولسمشر کله فرمان امضا کوي پارک کې مثلا وی سرچینې ویلي دي چې ولسمشر دا فرمان لاسلیک کړی دی، د هغې نه وروسته به مثلا د دغه کسانو ستنول بیرته فکر کوي چې لاملونه به څه وي؟
دا خو حکومت نه خپله باندې نه دی لوستلی چې د بندیانو په اړوند باندې کومه نوه بندیان به د حزب اسلامي پرېښودل کېږي، چې آیا په حقوق الله داول کې دوی محکوم شوي وي هغه به خوشي کېږي او که حقوق الله دي کې چې محکوم دي او د حزب اسلامي غړي دي هغه به هم خوشي کېږي، یعنې هغې ته موږ جنایي بندي ویلی شو. هغه هېڅکله په دغه حکومت لاندې نه راځي او نه د ولسمشر حق او اختیار دی چې دغسې یو بندي دي هغه باندې حکومت دي داوي هغه دې خوشي کړی شي. خو دا د حکومت د محتویاتو په اساس باندې چې هغه وکتل شي چې په هغې کې څه ذکر دي.
بلې لا چې نه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې فکر نه کوئ د ځینو خواوو او کړیو د دباو له امله شاید دغه زندانیان نه خوشي کېدل ماتل شوي وي او دوی نه خوشي شوي؟
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې هر څه ممکن دي، ځکه تر ډېر حده پورې زموږ دا واک چې دی هغه زموږ خپل نه دی او هغه کله د کورنیو مصلحتونو او د فشارونو په اساس کله د بهرنیو مصلحتونو فشارونو په اساس باندې دغسې پېښې ممکن دي چې وشي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د ملي پارلمان مشر ایاز صادق چې د پارلمان د غړو د پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی وو افغانستان ته خپل سفر ګټور بللی او ویلي دي چې له افغان چارواکو سره یې په ګڼ اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلی صادق وایي چې ښایي د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. نوموړي همدارز ویلي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پاکستان ته ولاړ شي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د ملي پارلمان مشر ایاز صادق افغانستان ته خپل سفر ګټور بللی او هیله یې ښودلې چې د سفر په لړ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې وغوړېږي او د اړیکو تړلې دروازې به بیرته پرانستل شي. د پاکستان د ملي پارلمان یو پلاوی د پارلمان د مشر یا سپیکر ایاز صادق په مشرۍ د شنبې پر ورځ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د غوړېدا لپاره د کابل دوه ورځنی سفر وکړ. ښاغلی صادق دوشنبه پر ورځ له کابله تر راستنېدو وروسته د اسلام آباد په هوایي ډګر کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغېدو لپاره ګټور وباله او وویل چې د سفر هدف یې د اړیکو ښه کول او د اندېښنې لرې کول و. صادق زیاته کړه چې له افغان چارواکو سره په لیدونو کې دواړو غاړو خپلې اندېښنې او تحفظات وړاندې کړي، خو په خبره یې چې افغان چارواکو ته یې په افغانستان کې ترهګر فهرست نه دی ورکړی، خو زیاته کړه چې ښایي د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر په نږدې ورځو کې کابل ته سفر وکړي. نوموړي دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره یې ترهګرو د فهرستونو د راکړې ورکړې په اړه خبرې کړې وای.
هم تلخیوں کے لیے نہیں گئے تھے، ہم لسٹیں دینے اور لسٹیں لینے کے لیے نہیں گئے.
دوی موږ ترخو او د لسټونو د راکړې ورکړې لپاره نه وتللی. کوم لسټونو چې موږ ورکو یا غوې راکوي نو دا کار به اړوندې ادارې کوي او د دواړو غاړو اندېښنې به لرې کوي. زه په صراحت ویلی شم چې زموږ پلاوی د افغانستان او پاکستان د خوالي خبرې کړي، ځکه که په افغانستان کې حالات ښه نه وي نو په پاکستان کې به هم حالات خراب وي. موږ هم له هغوی هماغسې پوښتنې وکړې لکه څنګه چې لومونږ کولی، خو د لسټونو ته بدله نه ده شوې، ځکه دا د اړوندو ادارو کار دی او ښایي سبا یا بل سبا زموږ د استخباراتي ادارې مشر هلته سفر وکړي او دا خبر بداغه په کچه کیږي.
یہ باتیں ان کے لیول پہ ہوں گی.
د خاغلی صادق په وینا پاکستانی پلاوی چې د هیواد په پارلمان کې د ټولو ګوندونو غړي پکې و، کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ښه ماحول کې خبرې کړي او په خبرې چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ غوسه شوې اړیکې په ورغوي. د دا هم ویل چې دواړو خواوو خپلې اندېښنې او تحفظات وښودل، خو له دې سره سره دواړو هیوادونه د ښو اړیکو او دوستۍ خواهش هم لري. د پاکستان د ملي پارلمان دغه پلاوی په داسې وخت کې د افغانستان سفر کړی چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې پر یو بل د تورنو لګولو له امله پخوا په پرتله سړې شوې دي. که څه هم تر ډېرې مودې وروسته افغانستان ته دا د پاکستان د جګپوړي پلاوی لومړی سفر و، خو د سیاسي چارو کارپوهان یې دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره مهم بولي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د ملي پارلمان دغه پلاوی ته د افغانستان د سفر بلنه د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړې وه.
له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي د پاکستان د پارلمان پلاوی ته یې ویلي دي چې طالبانو خپل پسرلني عملیات د پاکستان له خاورې پیل کړي دي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له غونډې مخکې نن رسنیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ ستونزې باید اواری شي. اجمل تورمان له کابل راپور راکوي.
د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په غبرګون د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي دغه عملیات د بل هیواد له خاورې پیل شوي او دا موضوع او د افغان لوري تمې له پاکستان راغلي پلاوی سره هم شریکی کړي دي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا تر ناستې د مخه رسنیو ته وویل چې افغان حکومت له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو د جوړولو او پراختیا غوښتونکی دی، خو د ده په خبره چې باید شته ستونزې هوارې او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وشي. دی وایي طالبانو خپل پسلنی عملیات پیل کړي دي. دا موضوع له پاکستان د راغلي پلاوی سره شریکه کړي چې کله د یو هیواد له خاورې د بل هیواد د خاورې پر وړاندې عملیات پیلېږي، تبن ګاونډي هیواد تمې لري. دا پر اساس حال کې چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د منصوري په نوم خپل پسلنی عملیات پیل کړل. له پاکستان څخه راغلی پارلماني پلاوی چې اجرایه رئیس خبره کوي د نوموړي هیواد د پارلمان د مشر ایاز صادق په مشرۍ د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړونې او پراختیا په هدف کابل ته را رسېدلی چې د بیلابیلو ګوندونو دیارلس استازي پکې شامل دي. دغه پلاوی له افغان ولسمشر د حکومت د اجرایه رئیس د ملي شورا د دواړو جرګو له اداري پلاوی او دغه شان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. د پلاوی د مشر ایاز صادق په وینا له افغان چارواکو سره یې کتنې او خبرې مثبتې وي او هڅه کیږي چې د کابل غوښتنې په جدي ډول له اسلام آباد سره شریکې شي. نوموړي د یکشمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي چې دوی له افغان چارواکو او مشرانو سره پر روانو حالاتو، د تروریزم سره په ګډې مبارزې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته د پرتو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. خو ښاغلي صادق ویلي چې له ترهګرۍ سره د مؤثرې مبارزې لپاره دوستانه اړیکو او همکارۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې دوی هم له یاد پلاوی سره په کتنه کې پر دې ټینګار کړی چې په خپله خاوره کې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي او افغانستان ته دې د راتګ مخه ونیول شي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر وطن دوست زازه دی وایي په تکرار سره مو وویل چې ټول هغه ترهګر چې له پاکستان څخه افغانستان ته راځي باید مخه یې ونیول شي. پلاوی وویل تاسو چې کوم تفصیلات راکړل موږ ورنه خبر نه وو او موږ به دا خبرې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړو. که څه هم ښاغلی زازه وایي له پاکستان راغلی پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د افغان چارواکو غوښتنې او څرګندونې به د پاکستان له حکومت سره شریکوي او قناعت به یې خپلوي. خو دی هیله من نه دی چې پاکستان د دومره ژر د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي بدله کړي.
لویت سرنولی وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تشدد عاملانو ته یې سزا ورکړې ده. د دې ادارې ویان نن په یو خبري غونډه کې وویل لویت سرنولی د خبریالانو پر وړاندې سلګونه ثبت شوې قضیې څېړلې او ډېر ژر به د نورو برخلیک هم معلوم شي. یو شمیر افغان خبریالان بیا وایي چې د حکومت له ژمنو سره سره د خبریالانو پر وړاندې تشدد نه یوازې کم شوی نه دی، بلکې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې اړه تفصیل لکابله د محمد حدیث پردیس پر راپور کې واوري.
که هم د ځینو معتبرو نړیوالو بنسټونو د ارزونې له مخې افغانستان لا هم د خبریالانو لپاره خطرناک ځای دی، خو د افغانستان لویه څارنوالي ادا کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات کړي دي. د لویه څارنوالي وایان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د لویه څارنوالي له څېړنو وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قتل یو شمېر عاملین اشد مجازات او په اوږدمهاله او لنډمهاله بندونو محکوم شوي دي.
قضیه قتل یک تن از خبرنگارای عزیز ما از تلویزیونی
د ملي راډیو تلویزیون دی و خبریال د قتل د قضیه په اړه د کشفي او امنیتي بنسټونو د هڅو په نتیجه کې څلور تنه ونیول شول چې یو تن په شد مجازات یا اعدام محکوم شو، دوه تنه په شل کاله بند او یو بل په 12 کاله بند محکوم شو. په شمال کې د بیان د راډیو د خبریال د قتل په اړه هم یو تن په اعدام محکوم شوی دی. د پداسیال کې د چې رسنیو بازار په نوم د ژورنالیستانو له حقونو څخه د دفاع ویټولنی په یو راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې له خبریالانو سره تر ټولو زیات تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو له لوري شوی او تر ډیره د قضیو ته رسیدنه هم نه ده شوې. د لوی څارنوالۍ ویان تر یو بریده د ستونزمنۍ چې ښایي په تیر کې بعد د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته سمه رسیدنه نه وي شوې، خو ژمنه کوي چې له دې وروسته به په دې اړه جدي اقدامات کوي. یو شمېر افغان خبریالان بیا وایي چې حکومت تر دې دمه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د عمدي اقداماتو پر ځای تر ډیره په شوارونو خبریالان تیریستی دي. افغان خبریاله فیروزه عزیزی:
کوم کسان چې مثلا غوی قتل سوی دي، کوم خبریالان یا غوسره تاوتریخوالي سوی ده، کاملا د خلکو له ذهنونو ظاهر وته دي، ځکه چې هغو ته هیڅ بیرس د ګین له سوی ده او نه د حکومتي چارواکو له خوانه کوم څه ورته سوی دي.
یو بل خبریال نوید بارکزی وایي چې افغان حکومت تل د بیان ازادي له خپل مهم لاسته راوړنو بولي، خو دغه لاسته راوړنې د خوندیتوب لپاره نه یوازې دا چې اقدامات نه دي کړي، بلکې په ځینو مواردو کې په خپل حکومتي چارواکي د بیان ازادي له ننګونو سره مخ کړي ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي د خبریالانو پر وړاندې د تشدد عاملانو ته سزا ورکړل شوې. له بلې خوا پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف له افغان رسنیو غوښتي چې باید د ملي یووالي لپاره کار وکړي. ښاغلی سیاف چې نن د مجاهدینو د بریا د 25مې کلیزې په ویاړ یوې ولسي غونډې ته خبرې کولې وویل رسنۍ د عامه افکارو په جوړونو کې مهمه ونډه لري. لبلې خوا نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره ټینګار کوي چې د قانون له مخې رسنۍ مکلف دي چې د ملي یووالي لپاره کار وکړي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي که رسنۍ د ملي وحدت لپاره کار ونه کړي نو په سیمو او قومونو د افغانستان د ویشلو خطر موجود دی. د دغه شورا مشر عبدالرب رسول صاحب چې د دوشنبه په ورځ د مجاهدینو د بریا د 25مې کلیزې په ویاړ یوې غونډې ته وینا کوله وویل که د قوم، ژبې او سیمې په نوم افغانستان ټوټه کیږي نو برخلیک به پرته له غلامۍ بل څه نه وي.
دی
وایي رسنیو او د هغه چا لپاره چې ژبه او قلم یې د چلیدو وړ دی هغوی د خدای په خاطر ستاسو غږ باید د یو واحد افغانستان او واحد ملت غږ وي. هڅه وکړئ چې د خپل موقف لپاره په ټولنه کې درز وانه چوي،
درز را در داخل جامعه ایجاد کنه.
خاغلی سیاف وویل رسنۍ او د نظر خاوندان کولای شي چې د عامه افکارو په جوړولو کې فعال ونډه واخلي. د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د شنبه په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې خپل پلویانو او حکومتي چارواکو ته په وینا کې یو شمېر رسنۍ په نفاق چونې تورن کړي، خو د ولسی جرګې او شمیر غړو د خاغلی حکمتیار دا ډول سرګندونې د اندېښنې وړ بللې دي. افغان حکومت د نورو لاسته راوړنو تر څنګ په تېرو شپاړسو کلونو کې د بیان ازادي تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ګڼي او په خوندیتوب یې ټینګار کوي. ویل کېږي چې اوسمهال په دغه هیواد کې نږدې 150 تصویري له 240 ډېرې غږیزي او د 1500 په شاوخوا کې چاپي رسنۍ فعالیت کوي. که څه هم په افغانستان کې د رسنیو شمیر ډېر شوی، خو د رسنیو د یو شمیر څارونکو په باور د کیفیت له پلوه یو شمیر په بېلابېلو مسایلو کې غیر مسلکي چلند کوي. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره ټینګار کوي چې د قانون له مخې رسنۍ مکلفې دي چې د ملي یووالي لپاره کار وکړي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خبرې چې د رسنۍ له لارې که د یو افغانستان وګړي له لارې د خلاف د منافع ملي ده یا خلاف د اقوامو د همغږي ده، دا غیر قانوني ده، نه د نه دپاره د قبلولو وړ دي او نه د هیڅ افغانستان د وګړي لخوا.
ښاغلی خلوتګر وایي، نه یوازې رسنۍ بلکې هر شخص، دولتي چارواکي او یا هم عام وګړي چې د ملي ګټو خلاف عمل کوي باید د قانون له مخې ورسره چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم ویلي وو، هر هغه رسنۍ چې د ملي یووالي پر ضد خپرونې وکړي له قانوني کړنو سره به مخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د یوې څارونکې ادارې راپور وایي چې د افغان ځواکونو تلفات ټکر ورکوونکي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل نوي راپور کې چې کانګرس ته یې استولی، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه پر خپلو پروګرامونو او تګلارو ژوره کتنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مني چې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګر په خپل هغه درې میاشتنی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته لیږل سوی ویلي چې د افغان قواو تلفات ټاکن ورکوونکي دي او یو علت یې د دوی په رهبرۍ کې اداري فساد او د دوی کمزوری مدیریت دی. راپور په وسلولو قواو کې بې سوادي او د دوی له لیکو د نږدې 15% پوځیانو تېښته هم لویه ستونزه ګڼي. دغه راپور چې د یکشنبې په ورځ ترتیب سوی او جزئیات یې نن دوشنبه رسنیو خپاره کړي، په افغانستان کې نورو امنیتي ګواښونو ته هم اشاره کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي، کله چې دوه کاله مخکې امنیتي مسؤلیتونه افغان قواو ته وسپارل سول، د افغان قواو تلفات زیات سوي دي. دغه وزارت یو علت له دولت ضد وسلولو، د قاچاقبرانو او د سیمې د استخباراتو ملاتړ شي. د دغه وزارت مرستیال بیان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې له تلفاتو او امنیتي ګواښونو سره سره د افغانستان دفاع تجمین دي.
د افغانستان دشمنان سره د منطقوي استخبارات او همدارنګه د تروریستان او قاچاقبرانو سره یو ځای د افغانستان د په داخل کې ځینې تهدیدات رامنځته کړل چې مونږ رښتیا هم په فسدي باندې د مونږ تلفات لږ زیات شو.
د سیګار دغه راپور په داسې حال کې کانګرس ته لیږل سوی چې د ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ بیا کتنه کوي، هغه هم پر داسې مهال چې وسلولو طالبانو خپل تحرکات زیات کړي دي. په راپور کې دې ته اشاره سوی چې له 2002 میلادي کال راهیسې د امریکا هغه 1.5 میلیارد ډالره مالی مرسته چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره سوی، 16% یې د افغان دفاعي ځواکونو چې شمېر یې 300,000 ته رسیږي، پر روزنې، تجهیز او ملاتړ لګول سوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې راپور وایي دغه ځواکونه اوس د داخلي مشکلاتو له کبله له ستونزو سره مخامخ سوي، لکه کمزوري رهبري، اداري فساد او نور ستونزې. د سیګار ادارې مشر جان سوپکو ویلي، کله چې رهبري کمزوري وي په ټیټه رتبه کې کسان دومره پروا نه ساتي او وایي چې ولې ووژل سي. په راپور کې ویل سوي دغه ستونزې او په سرتیرو کې د انګیزې کموالی د دې سبب سوی چې ځینې سیمې د دوی له کنټروله ووزي. د راپور په حواله له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي پوځیان وژل سوي، خو یوازې په 2018 میلادي کال کې د دې شمېر څه باندې دوه برابره د افغانستان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې یوازې د 2018 میلادي کال د جنوري له اولې د فبروري تر 24 پورې 800 افغان پوځیان وژل سوي او 1,328 نور ټپیان سوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش د ادارې سیګار د راپور جزئیات مو اوریدل چې صالح محمد صالح تاسو ته وړاندې کړل. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی د دوی لپاره ټکان ورکوونکی و. دوی همدارز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه پر خپلو پروګرامونو او تګلارو له سره او بیا په ژورتیا سره کتنه وکړي. قدر منوریدونکو داو د دې خبري مجله ټول موضوعات چې تاسو ته موړاندې کړل په بل نیم ساته خبري مجله کې چې ورستی پروګرام د سلطان محمد سرورز ما همکار ستاسو کوربه دی.
تکل صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام شنوندگان عزیز در این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی که در پایان برنامه های امروز ما به همکاری تکنیکی شمشاد زدان نشر می شود. من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان میگوید طالبان آغاز عملیات بهاری خود را از خاک پاکستان اعلان کردند و این موضوع را با هیئت این کشور در کابل مطرح ساخته است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی میشنویم.
سرخط خبرها. هند پاکستان را به کشتن دو سربازش در منطقه کشمیر متهم کرده است. نامزد پیشتاز ریاست جمهوری فرانسه گفته که اتحادیه اروپا باید اصلاح شود، ورنه با احتمال خروج فرانسه روبرو خواهد شد. و ژاپن بزرگترین کشتی جنگی خود را برای همراهی یک کشتی تدارکاتی ایالات متحده به آبهای این کشور فرستاده است. با مهمترین رویدادهای خبری افغانستان آغاز میکنیم. حزب اسلامی برهبری گلبدین حکمتیار میگوید زندانیان را که قرار بود امروز از بند رها شوند تسلیم نشده است. نادر افغان سرپرست دفتر مطبوعاتی این حزب به خبرنگاران گفت هرچند قرار بود 69 زندانی به اساس فرمان رئیس جمهور از بند رها شوند، اما نام 13 زندانی از این فهرست خارج شده است. او امروز افزود گفته می شود که کمیسیون حقوق بشر افغانستان و برخی از مقام های خارجی در بیرون ساختن نام این زندانیان از فهرست دخیل بودند.
پدی کې د بشر د حقوقو د کمیشن رئیس سیما سمر مداخله کړې ده، او حتی د سیملکی د خارجانو خصوصا امریکا متحده ایالاتو نمائندگانو او خاص استادو په دې مسله کې مداخله کړې ده، او دغه ديار لس نه پر مهم بنديان له دې لس نه یستل دي. حزب اسلامي او د افغانستان ملت په دې باندې جوړ خواشینی ښکاره کوي.
پیش از این احمد فرزان رئیس روابط استراتژیک دارالانشای اجرایی پروسه صلح و ادغام مجدد گفته بود دوسیه 16 زندانی حزب اسلامی شرایط رهایی را برآورده نساخته و نیاز به بررسی‌های بیشتر در زمینه وجود دارد. یک منبع برای رادیو آزادی گفته است که فرمان رهایی این زندانیان امروز از سوی رئیس جمهور افغانستان امضا شد. ایالات متحده امریکا بازگشت گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را گام در راستای عملی شدن تعهدات حکومت وحدت ملی در پیوند به برقراری صلح و ثبات خوانده است. سفارت امریکا در کابل امروز با نشر اعلامیه گفت که خواهان ادامه پیشرفت موفقیت آمیز به سوی این هدف است و از روند صلح برابری افغانها حمایت میکند. به تازگی حکمتیار در ولایت لغمان و سپس در ولایت ننگرهار ظاهر شد و در میان مردم سخنرانی کرد. اتحادیه ملی کارگران افغانستان در مورد ایجاد فرصت‌های کاری در کشور تأکید می‌کند. اعضای این اتحادیه امروز به مناسبت اول ماه می که برابر است با روز جهانی کارگر با گرد همایی در کابل خواستشان را در این زمینه مطرح کردند. عبدالمعروف قادری رئیس اتحادیه کارگران به خبرنگاران گفت کارگران به خاطر نبود کار با مشکلات فراوان دچارند.
رادیو آزادی
این هم از مهمترین های منطقه و جهان. هند پاکستان را به کشتن و سپس قطع اندام های دو سرباز هندی در منطقه کشمیر تحت مناقشه دو کشور متهم کرده است. اردوی هند امروز در بیانیه گفت که نیروهای پاکستانی چند راکت و هاون را در امتداد سرحد بلفیل که کشمیر را میان هند و پاکستان تقسیم میکند پرتاب کردند. در خبرنامه اردوی هند این حمله یک عمل شنیع خوانده شده و گفته شده که با آن پاسخ مناسب داده خواهد شد. هنوز پاکستان در این مورد تبصره نکرده است. ایمانوئل مکرون نامزد پیشتاز ریاست جمهوری فرانسه گفته است که اتحادیه اروپا باید اصلاح شود، ورنه با احتمال فرکسیت یا خروج فرانسه از این اتحادیه روبرو خواهد شد. مکرون یک سیاستمدار طرفدار اتحادیه اروپا این سخن را در حال به بی بی سی گفت که مبارزات انتخاباتی این کشور وارد هفته آخر شده است. مکرون امروز گفت که مفکوره و پالیسی اروپایی برای فرانسه فوق‌العاده مهم است، اما او افزود که مردم فرانسه فوق‌العاده خشمگین و بی‌صبر هستند و این که به گفته او ناکارایی اتحادیه اروپا دیگر پایدار نیست. بله، مردم فرانسه یک مقدار خشمگینند. بله، این خشم خودش را در رأی جبهه ملی نمایان میکند، اما جبهه ملی هیچ پاسخ را در مورد ریشه های این خشم پیشنهاد نمیکند. این مبارزه من است، نمیخواهم فکر موجودیت دو فرانسه را بپذیرم. این در حال است که رأی دهندگان فرانسوی در هفتم ماه می، کمتر از یک هفته دیگر، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اشتراک میکنند. امانوئل مکرون رهبر میان رو حزب تازه تأسیس شده به نام بپیش است. اکنون در دور دوم مکرون با مارین لوپن نامزد راست افراطی رویارویی خواهد کرد. و ژاپن بزرگترین کشتی جنگی خود را برای همراهی کشتی تدارکاتی ایالات متحده با آب‌های این کشور فرستاده. این اقدام ژاپن در حال است که میزان تنش میان ایالات متحده و کره شمالی افزایش یافته است. کشتی جنگی هلیکوپتر بردار موسوم به ایزمو امروز از بندر یوکوسوکا در نزدیک توکیو پایتخت ژاپن حرکت کرد. با وجود هشدارهای مکرر از جانب واشنگتن و متحدانش در منطقه، کوریای شمالی ماه گذشته راکت را آزمایش کرد، ولی این آزمایش ناکام ماند.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار میگوید حکومت برخلاف توافقنامه صلح و امضای رئیس جمهور نام 13 عضو مهم این حزب را از لیست کسانی بیرون کرده است که قرار بود امروز آزاد شوند. حکومت افغانستان میگوید طالبان آغاز عملیات بهاری خود را از پاکستان اعلان کردند و این موضوع را با هیئت پاکستانی در کابل مطرح ساخته است.
از داخل یک کشور آغاز عملیات علیه کشور همسایه اعلام میشه، طبعا کشور همسایه توقع دارد.
عبدالرب رسول سیاف رئیس شورای حراست و ثبات از رسانه ها خواستار شد که برای وحدت ملی در کشور فعالیت کنند.
برای از اینام بگم به خاطر خدا صدایتان باید صدای افغانستان واحد باشد، صدایتان باید صدای ملت واحد باشد.
در حالی که امروز روز جهانی کارگران است، از وضعیت کارگران در هرات و مزار شریف میشنویم که روزگار خود را با مشکلات به پیش میبرند.
کارم اگه گیر بیاد 150 روپیه 200 روپیه در صورتی که من 7 نفر نونخور دارم.
و مسئولان هلمند از موجودیت مشاوران روسی در صفوف طالبان خبر میدهند. رویدادهای مهم در شرق میانه را هم دنبال میکنیم، با ما باشید.
حزب اسلامی میگوید حکومت برخلاف توافقنامه صلح و امضای رئیس جمهور نام 13 عضو مهم این حزب را از لیست کسان بیرون کرده است که قرار بود امروز آزاد شوند. نادر افغان یکی از سخنگویان این حزب به رسانه‌ها گفته است به همین دلیل آنها از تسلیمی 55 زندانی که آزاد میشوند خودداری کردند. در همین حال شورای عالی صلح میگوید نام هیچ زندانی از لیست زندانیانی که قرار بود آزاد شود بیرون نشده است. نصرت پارسا از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
بر اساس اعلامیه شورای عالی صلح افغانستان قرار بود پس از چاشت روز دوشنبه شمار از زندانیان حزب اسلامی از بند رها شوند، اما حزب اسلامی میگوید حکومت در آخرین دقایق نام 13 زندانی مهم را از لیست بیرون کرده است. نادر افغان سرپرست دفتر مطبوعاتی حزب اسلامی که برای تسلیمی این زندانیان به زندان پلچرخی آمده بود به خبرنگاران گفت با سر مداخله کمیسیون حقوق بشر نام 13 زندانی از لیست کسان بیرون شده که باید آزاد می شدند. با گفته وی مذاکرات در این باره با جانب حکومت آغاز شده است. گفته می شود که سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی نمایندگان کشورهای خارجی به شمول امریکا مداخله کردند و 13 زندانی مهم از لیست بیرون شدند. حزب اسلامی و ملت افغانستان نسبت به این کار اظهار تأسف می کند. بر اساس توافقنامه صلح باید زندانیان حزب اسلامی که جرایم حق العبدی ندارند از زندانهای حکومت افغانستان آزاد شوند. هرچند گلبدین حکمتیار اخیراً در بیان شمار از طرفدارانش در ولایت‌های لغمان و ننگرهار سخنرانی کرده، اما پیش از این حزب اسلامی گفته بود آمدن رهبر حزب اسلامی به کابل به آزاد شدن دسته اول زندانیان این حزب وابسته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیش از این گفته است نباید عدالت در آزادی زندانیان زیر پا شود. محمد بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفته است به هیچ زندانی نمیتوان سیاسی خطاب کرد، زیرا به گفته وی هیچ کس به اتهام و جرم عضویت احزاب سیاسی وارد زندانهای افغانستان نشدند. وی صریحا گفته است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مخالف آزادی تمام زندانیان حزب اسلامی است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید رئیس جمهور فرمان رهایی 55 زندانی را امضا کرده و 13 تن که برای حزب اسلامی در اولویت قرار دارد در آینده آزاد خواهند شد. احمد فرزان رئیس روابط استراتژیک دارالانشای اجرایی پروسه صلح و ادغام مجدد روز دوشنبه در این باره برای رادیو آزادی گفت
55 نفر فرمانهایشان امضا شده و این تطبیق میشه و این گروه اخیری نیست، ما این شروعش است. دیگه مبوسین حزب اسلامی هم راه خواهد شد، از جمله 13 نفری که جانب حزب اسلامی افغانستان در اولویت قرار دارند.
به گفته آقای فرزان رهایی تمام زندانیان در یک روز کار ممکن نیست و لیست 488 نفری زندانیان از سوی حزب اسلامی به کمیسیون مشترک داده شده و کار بالای بررسی دوسیه هایشان ادامه دارد. و ادعای حزب اسلامی را رد می کند که گویا نام 13 تن از زندانیان حزب اسلامی از لیست بیرون شده است. اما به گفته وی زندانیانی که به جرایم جنایی و مواد مخدر متهمند آزاد نخواهند شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که قرار بود زندانیان ده‌ها زندانی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امروز از زندان پلچرخی کابل رها شوند، ولی به نظر می‌رسد که رهایی آنها به علت دلایل تکنیکی به تعویق افتاده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید عملیات بهاری طالبان از داخل خاک کشور دیگر آغاز شده و این موضوع را با هیئت پاکستانی مطرح کردند. عبدالله در نشست شورای وزیران گفت به خاطر بهبودی روابط میان دو کشور باید به چالش‌های موجود رسیدگی صورت گیرد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که به تازگی طالبان عملیات بهاریشان را آغاز کردند، اما رئیس جمهوری افغانستان میگوید که این عملیات از خاک کشور دیگر آغاز شده و این مسئله را با هیئت پاکستانی شریک کردند. عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت توقعاتشان در این زمینه با این هیئت مطرح شده است. آقای عبدالله گفت خواستار بهبود روابط با همه کشورهای همسایه‌اند، اما باید به مشکلات فی مابین کشورها رسیدگی و حاکمیت ملی افغانستان احترام گردد.
طالبان
اعلام کردن آغاز عملیات بهادیشان و این هم یکی از نقاط بود که ما در صحبت‌های خود با هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی پاکستان مطرح کردیم که وقتی از داخل یک کشور آغاز عملیات علیه کشور همسایه اعلام میشه طبعا کشور همسایه توقع دارد.
رئیس اجرایی سفر این هیئت پاکستانی را گام خوب دانسته و گفت که به زودی یک هیئت پارلمانی افغانستان نیز به پاکستان سفر خواهد کرد. هیئت پارلمان پاکستان بر ریاست ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان شامل 13 تن می شود که در میانشان نماینده های احزاب پاکستان نیز حضور داشتند. هدف این سفر از بین بردن اختلاف های کنونی در روابط کابل و اسلام آباد گفته شده است. این هیئت با هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی، رئیس جمهور، رئیس اجرایی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین دیدار و گفتگو کردند. هیئت پارلمان پاکستان نتایج دیدارهایشان را با مقامهای افغان مثبت خوانده و گفتند که خواست کابل را به گونه جدی با اسلام آباد شریک خواهند کرد. ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برای مبارزه مؤثر با تروریسم به همکاری و روابط دوستانه نیاز است. از سوی هم هیئت اداری پلیسی جرگه می گوید از این هیئت تقاضا کرده تا در برابر تروریستان در خاکشان مبارزه کنند.
همکارم نورالله شایان گزارش می داد. عبدالرب رسول سیاف رئیس شورای حراست و ثبات افغانستان و یکی از چهره های پیشین جهادی از رسانه ها خواستار شد تا برای وحدت ملی در کشور فعالیت کنند. آقای سیاف امروز در نشست به مناسبت تجلیل از 25مین سالروز پیروزی مجاهدین سخن می گفت و نقش رسانه ها را در تغییر افکار عامه مهم خواند. جابید حسن زاده گزارش می دهد.
شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید که هرگاه رسانه ها برای تامین وحدت ملی در کشور کار نکنند خطر آن می رود که افغانستان به سمت و اقوام مختلف تقسیم گردد. عبدالرب رسول سیاف رئیس این شورا روز دوشنبه در مراسم تجلیل از 25مین سال روز پیروزی مجاهدین در کابل گفت که اگر افغانستان به نام قوم، سمت و زبان تقسیم گردد سرنوشت آن به جز غلامی چیز دیگری نخواهد بود.
برای رسانه ها، برای قلم و زبانشان در چالش است. برای از اینا هم بگم به خاطر خدا صدایتان باید صدای افغانستان واحد باشه، صدایتان باید صدای ملت واحد باشه. کوشش کنه که نه به کدام موقف خود درز را در داخل جامعه ایجاد کنه.
آقای سیاف گفت که رسانه ها و صاحب نظران می توانند در تغییر دادن افکار عامه نقش مثبت بازی کنند. این خواست پس از آن مطرح می‌گردد که روز شنبه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در سخنرانی با مقامات حکومتی و طرفدارانش در لغمان شماره از رسانه‌ها را به نفاق افغانی متهم کرد، اما شماره از اعضای ولسی جرگه این گونه اظهارات گلبدین حکمتیار را نگران کننده خواندند. حکومت افغانستان در 16 سال گذشته در کنار دیگر دستاوردهایش آزادی بیان را از دستاوردهای مهم دانسته و بر مسئولیت آن تاکید می‌کند. گفته می شود که در حال حاضر نزدیک به 150 رسانه تصویری، بیش از 240 رادیو و در حدود 500 رسانه چاپی در کشور فعالیت دارد. هرچند تعداد رسانه ها در افغانستان افزایش یافته است، اما به باور ناظرین شماره از رسانه ها با برخی مسائل به طور غیر مسلکی برخورد می کنند. در این حال نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان تاکید می کند که رسانه ها به اساس قانون مکلفند تا در جهت تامین وحدت ملی در کشور فعالیت نمایند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره در مورد بر رادیو آزادی گفت
در قانون هم گفته شده که برخلاف منافع ملی، برخلاف تمامیت ارضی و برخلاف امنیت عام در افغانستان نشرات نکنیم. این مورد است که در قانون گفته شده. این اگه آقای سیاف توصیه بکنن یا نکنن این مسئله مطرح است و رسانه ها باید به این اصل توجه.
آقای خلوتگر میگوید نه تنها رسانه ها بلکه هر شخص، مقام دولتی و یا مردم عادی اگر خلاف منافع ملی حرکت میکنن باید مطابق قانون مورد پایگرد قرار گیرن. این در حال است که پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز گفته است که هیچ رسانه دولتی و خصوصی حق ندارد که خلاف منافع ملی فعالیت کرده و ذهنیت عام را مغشوش سازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که امروز اول مه روز جهانی همبستگی کارگران است، کارگران در ولایت هرات در غرب افغانستان از نبود کار شکایت دارند. آنها دولت افغانستان را در خصوص این موضوع به سهل‌انگاری متهم می کنند. شماره از کارگران می گویند که صبح تا شام برای پیدا کردن کار در کنار سرک ها سرگردانی می کشند، با آن هم شام دست خالی به خانه خود بر می گردند. شاپور صابر گزارش از شهر هرات دارد.
از صبح تا شام زیر سایه درخت و دیوار در گوش کنار شهر هرات منتظر پیدا کردن کار هستند، اما شام دست خالی به خانه برمیگردند. این وضعیت زندگی شماری از کارگران در ولایت هرات است. خیلی از این کارگران نان آور 5 تا 10 عضو خانوادهشان می باشند. آنان میگویند در هفته اگر بخت با آنان یاری کند 2 تا 3 روز مصروف کار می شوند، اما دستمزد ناچیز همچنان از چالش های جدی آنان است.
در هفته 2 روز 3 روز الله که بسر کارم اگه برمونم، اگه کارم اگه گیر بیاد 150 روپیه 200 روپیه در صورت که من 7 نفر نمخور دارم، به این 7 نفر در روز 150 روپیه من چکا کنم؟
من خود من 7 نفر خونوارم، انم اینجا بخونی که رای شیشتیم بسم الله برم، این تو عمر ما میره، روز ما میره، اگه بر روز 200 روپیه کارگری محصر باشه بس گل گلزاره، هیچ مشکل نه.
از سوی دیگر مسئولان در اتحادیه کارگران هرات میگویند به دلیل بیکاری و بی سرنوشتی کارگران جوان، گروه های مخالف مسلح دولت این افراد را در صفوف خود جذب میکنند. محمد آصف حیدرزاده رئیس اتحادیه کارگران هرات میگوید کارگران در وضعیت دشوار زندگی میکنند و تا کنون دولت و نهادهای بین المللی هیچ کاری برای ایجاد اشتغال زایی با آنان نکرده است.
اگر کار باشه مردم شاغل و مصروف میشن، امنیت هم تاثیر خاص خود خود میگذاره. حالا اگر کار نباشه، نان هم نداشته باشه کارگر بخوره، و گروه های مخالف حتی از اینا استفاده میکنن که اینا رو تنظیم میکنن در صفوف خود خود.
در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در این اواخر تلاش های زیادی برای اشتغال زایی در این ولایت صورت گرفته است.
کوشش کردیم تا فرصت‌های شغلی جدید به کارگران در کارخانجات شهرک صنعتی و در سایر نهادهای سکتور خصوصی فراهم بکنیم. از طریق ایجاد راه‌اندازی چند کنفرانس مهم از جمله کنفرانس کاریابی کوشش داریم که به گونه‌ای از قشر کارگر حمایت.
با این همه بر اساس آمار اتحادیه کارگران هرات هم‌اکنون نزدیک به 30,000 کارگر حرفه‌ای و بیش از 70,000 کارگر غیر حرفه‌ای در این ولایت وجود دارد. رئیس اتحادیه کارگران هرات میگوید بیشتر این کارگران بیکار هستند و تنها در 2 سال اخیر بیش از 5,000 تن که در شرک صنعتی این ولایت مصروف کار بودند کارشان را از دست دادند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هرات سر به بلخ میزنیم. اعضای اتحادیه کارگران در ولایت بلخ به دلیل نبود امنیت و عدم مساعد بودن فرصت‌های شغلی به کارگران در کشور اعتراض کردند. اعضای اتحادیه کارگران ولایت بلخ حکومت وحدت ملی را به بی‌توجهی به زندگی کارگران متهم نموده، از حکومت خواهان مساعد شدن فرصت‌های کاری و توزیع خانه‌ها برای کارگران شدند. موجیب الرحمن حبیب‌زئی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
اعضای اتحادیه کارگران بلخ به دلیل نبود امنیت، نبود فرصت‌های شغلی برای کارگران و عدم حاکمیت عدالت اجتماعی دست به تظاهرات زدند. شمار آنان که به دهاتن می‌رسید طی احتجاج در شهر مزار شریف سران حکومت وحدت ملی را به بی‌کفایتی متهم نموده و از حکومت خواهان برقراری صلح و ایجاد فرصت‌های شغلی بعد با این کشور شدند. آنان شعارهای ما کار می‌خواهیم، ما خانه می‌خواهیم را سر داده و در شهر مزار شریف راهپیمایی کردند.
ما کار می‌خواهیم، ما خانه میخوایم، ما
این کارگران عمدترین مشکل زندگی خود را نبود کار و عدم دریافت نفقه به خانواده هایشان می دانند. برخانان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
ما هر خانه یک مثالی 10 نفر نفوذ نانخور داریم، خرجی که کارگری نیست، میایم سر چه کارگری میکنیم. گفته کارگری هم روز 200 روپیه است، بعضی روز پیدا میشه بعضی روز پیدا نمیشه.
از دولت خوش نیستیم، اما تو کار پیدا کنه با ما، حال کار مساعد نکنه.
هفته 2 روز
ما خودم فعلا هفته دو روز کار میکنم، هفته دو روز کار میکنم، یا 2500 یا 3000. از دولت خوش نیستم.
محمد حسن کامران رئیس اتحادیه کارگران بلخ میگوید که اگر دولت قادر به محو بیکاری و یا کاهش آن در کشور نشود و برای جوانان اشتغال زایی صورت نگیرد، به دلیل فقر بیش از حد و حاکمیت وضع بد اقتصادی، آنان با مخالفین دولت یکجا خواهند شد. و ای گفت با ایجاد حکومت وحدت ملی توقعات و امیدواری های کارگران بیشتر بود، اما با گذشت زمان ثابت شد که حکمرانان و سران حکومت توانی حاکمیت اقتصادی ملی بهتر را ندارند و همروزه شمار بیکاران در حال افزایش است.
از دولت در قدم اول کار می خواهیم، از دولت می خواهیم که برای جوانای تحصیل کرده از این وطن فرار نکنه و برای وا اشتغال زایی بشه، کار شوه، فابریکا پیدا شوه، و اگر دولت به این چی که با کار خود ادامه بده، جوانایی که فعلا کار میکنه امینه هم از این دولت ناراض میشه.
در این حال مسئولان در ریاست کار و امور اجتماعی بلخ با پذیرش مشکل بیکاری در این ولایت وعده نمودند که برای حل آن اقدامات اتخاذ شود. مجیب رحمان حبیب زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان در ولایت هلمند از موجودیت مشاوران روسی در صفوف طالبان خبر می‌دهند. ولی هلمند می‌گوید که راپورهای امنیتی که به آنها رسیده است حضور افراد ناشناس خارجی که گمان می‌رود اتباع روسی باشند را نشان می‌دهند که در صفوف طالبان دیده شدند. ولی وی می‌گوید که تحقیقات در این مورد ادامه دارد تا به درستی معلوم شود که این افراد کی‌هااند و دقیقاً از کدام کشورند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
عبدالرازق آخوندزاده، ولسوال کجکی، از موجودیت مشاورین روسی در صفوف طالبان در منطقه زمین داور این ولسوالی خبر داده است. آخوندزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از مشاورین پنجابی و ایرانی، 8 مرد و 2 زن از اتباع روسیه دیده شدند که ملبس با یونیفرم دکتران در مجالس طالبان مسلح شرکت می کنند و با آنها در مورد نقشه حملات بر تأسیسات دولتی مشوره می دهند. وی می گوید آنها در لباسهای سفید آمدند، دستکاتها در دست دارند و گشت و گذار می کنند. مشاورین هستند که مشوره می دهند، این کار را انجام دهید، آن کار را انجام دهید. پاکستانی ها هستند، ایرانی ها هستند، روس ها هم هستند. والی هلمند حیات الله حیات نیز حضور مشاورین خارجی مخصوصا روسها در هلمند را در صفوف طالبان رد نمی کند و می گوید تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
پدې کې شک نشته لکه تاسو ته راپورونه د عام وګړو نه رسیدلی دي.
وی میگوید در این شک نیست، چنانچه در گزارش های مردم عام به شما هم آمده است، به ما هم از سنگین، موسی قلعه، گرمسیر و حتی از باباجی یک بار راپور به دست آوردیم که افراد ناشناس سفید پوست که گمان می رود روس ها می باشند دیده شدند. بر اساس راپورهایی که از امنیت هم داریم، چون این افراد در صفوف طالبان دیده شدند و ما تحقیقات می کنیم که اینها کی هستند.
ترینر به صفت بانه کار کی در چوگری پدی بانه من جوار او بخ کی پدی بانه.
ولی هلمند حیات الله حیات حضور این افراد را منبعی نگرانی دانست. قبل از این بر علاوه موجودیت مشاورین پاکستانی از حضور اتباع آسیای میانه در هلمند صحبت می شد، ولی در این اواخر بر علاوه خبر تجهیز طالبان از سوی روسیه و ایران، از حضور مشاورین این دو کشور در صفوف طالبان سخن گفته می شود که این مسئله نگرانی هایی را در بین مردم ایجاد کرده است. خبر حضور مشاورین روسی در هلمند در حال منتشر شده است که قبل از این هم مقامات نظامی هلمند از حضور نظامیان ارشد ایرانی و پاکستانی در این ولایت در صفوف طالبان خبر داده بودند، ولی هیچگاه در این زمینه شواهد را اراحه نکردند. قابل ذکر است که چند پیش از حضور 11 مشاور روسی به شمول زنان در ولایت اروزگان نیز گزارش های به نشر رسیده بود که اظهارات مسئولین در این مورد هیچگاه با شواهد به همراه نبود.
همکارم زرغونه منگل گزارش میداد. دوستان عزیز، به دقایق اخیر مجله خبری رسیدیم. در این قسمت برنامه تحولات مهم شرق میانه را دنبال میکنیم. گزارش ها میرسانند که نیروهای کردی و عربی در نبرد با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در نزدیکی شهر رقه در شمال سوریه پیشروی های دارند. این نیروها از حمایت آمریکا برخوردارند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید نیروهای متشکل از کرد و عرب که به نام نیروی سوریه دموکراتیک یا SDF یاد می شود در حال حاضر بیش از 70% شهرک طبقه را به دست دارند. رامی عبدالرحمن مسئول گروه ناظران حقوق بشر سوریه دیروز گفت شهر کونه به طور کامل تصرف شده و اکنون جنگ شدید در نزدیکی شهر جدید طبقه ادامه دارد. این گروه ناظر از نبردهای شدید بین جنگجویان تندرو گروه داعش و نیروهای سوریه دموکراتیک که از سوی قوای هوایی به رهبری ایالات متحده حمایت می شوند خبر دادند. نیروهای سوریه دموکراتیک عکس‌های از تفنگ، ماشیندار، راکت انداز و مهمات و همچنان بیرق‌های گروه داعش را به نمایش گذاشتند که از شهرک طبقه به دست آوردند. نیروهای سوریه دموکراتیک با حمایت قوای هوایی و پیاده ائتلاف بر رهبری آمریکا شهرک طبقه را محاصره کردند. شهرک طبقه در کنار دریای فرات در نزدیکی یک بند و میدان هوایی نظامی موقع دارد که 55 کیلومتر دور از پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه واقع است. شهرک طبقه 85,000 باشنده دارد. جنگجویان داعش که در سال 2014 میلادی مناطق وسیعی را در سوریه و عراق تصرف کردند، همین اکنون از چندین جبهه به شمول شمال سوریه عقب زده می شوند. جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات ضد دولتی در ماه مارچ سال 2011 میلادی آغاز شد، جان بیش از 300,000 نفر را گرفته است.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش تحولات اخیر در سوریه میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز و پایان نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور با همکارانم ساعت 7 فردا بازم در خدمت خواهیم بود.